السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار لس بجې دي. نن د زیارت ورځ او د اپریل اتلسمه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. خو روان یو سات کې د په پاکستان کې د سیلابونو او د بارانونو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکو. اونیس پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی ورځو د دې سات خبرونه. په خیبر پختونخوا کې په وروستیو بارانونو سیلابونو کې د مړو شمیر 3 ته رسیدلی. نن مازیګر د پارلمان ګډه غونډه رابلل شوې ده او د برتانی د بارانو چارو وزیر ویلی اسرائیل به د ایران د حملې د ځواب ورکولو په اړه فیصله د روانیونه په پای کې کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د قدرتي افتونو پر وړاندې د نظم اداري ان ډي ام اي د خیبر پختونخوا څانګې نن د اپریل په 13 په ایکس پاڼه ورکړي چې په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمیر 3 ته رسیدلی دی. د صوبې په مختلفو سیمو کې د کورونو د چتونو راپرېوتو په پیښو کې شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي هم دي. د دغه ادارې تر مخه په وژل شوو کې 15 ماشومان هم شامل دي. د ادارې په وینا په مختلفو ضلعو کې د دیوالونو او د کوټو چتونو راپرېوتو 1902 پیښې رپورټ شوي دي چې پکې 386 کورونو ته په مکمله توګه او څه باندې 1400 کورونو ته په جزوي توګه زیانونه رسیدلي دي. د 400 ضلع یو کروندګر غلام فرید تېره ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې سیلابونو یې ټول فصل هم وړی دی.
داس لږ جیره به پټې دي نو پکې گنې ټول او غنم پکې شپږ جیره به او دا پکې تباه او برباد شو. او دا لس واړه غنم دی په گنو کې غنم د دې نه خو هیڅ نه جوړېږي. بد دا خو بیا د پاره به کرونه او لږه کول غواړي بیا د پاره.
د اپریل 12 راهیسې په سختو ورختونو او سیلابونو کې ځاني او مالی زیانونه په خیبر، بر او کوز ادیر، بر او کوز چترال، سواد، باجوړ، شانګله، ملکنډ، ماسهره، مومندو، کرک، ټانک، مردان، پېښور، چارسده، نوخار، بونیر، هنګو، بټګرام، بنو، شمالي او جنوبي وزیرستان، اورکزیو، کوات او ډیرسمل خان کې اوختی دي. بلخوا په بلوچستان صوبه کې د سیلابي بارانونو له وجې 8 کسان په مختلفو پېښو کې مړه شوي دي. هلته د سلویښتو زیات کورونه په مکمله وګړنګ شوي دي. د دې ترڅنګ په پنجاب او سند صوبو کې هم د بارانونو پر مهال په بلابلو پیښو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله او مالی زیانونه اوښتي دي. نن مازیګر د پارلمان ګډه غونډه رابلل شوې ده. دغه غونډې ته به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وینا کوي. په غونډه کې به د 4 صوبو اعلی وزیران، ګورنران، د هغه هیواد مشر قاضي یا چیف جسټس او پوځي مشران ګډون کوي. ځینې پاکستانی رسنۍ لیکي چې په غونډه کې به په هغه هیواد کې د وروستیو بارانونو سیلابونو له وجې پر رسیدلو تاوانونو، امنیتي صورتحال او پر اقتصاد هم خبرې کیږي. تمه ده د پارلمان پر نننۍ غونډه کې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ د ایتلافي حکومت په کارکردګۍ او ځینو نورو مهمو مسلو هم خبرې وشي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې د 15 ورختونو او سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر شاوخوا او یو ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د وزارت ویان جانان سایق پرون د اپریل پر 18 ویلي چې په دغو ورختونو او سیلابونو کې 50 کسان ټپیان شوي هم دي. فرانس پریس خبری اجانس د سایق په حواله ویلي چې په سیلابونو کې 6 کورونه او 95,000 هکټره کرنیز زمکه ته زیات تاوانونه رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا هم روانونه د سیلابونو له کبله پر وخت مرګ ژوبله او زیانونو اندېښنه ښودلې ده. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کیمرون پرون د اپریل پر 18 ویلي چې د روانیونه په پای کې به اسرائیل د ایران لخوا د ډرون او میزایلي حملې د ځواب ورکولو په اړه فیصله کوي. بلخوا ایران خبرداري ورکړي که پر دوی یو وړه حمله هم ترسره شوه نو سخت او لوی ځواب به ورکوي. اسرائیل د ایران د بېساري برید د ځواب ورکولو ژمنه ښودلې خو په دغه اړه یې څه نه دي ویلي چې دغه ځواب به کله او څنګه ورکوي. د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدنې وروسته په بیت المقدس کې خبریالانو ته په خپل وینا کې ډیوډ کیمرون وویل د هلته د ایران د حملې وروسته له اسرائیلو سره د خپل یووالي ښودلو لپاره ورغلی دی. او بل خبر دا چې د پاکستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د 15 اوریزه میچونو لړۍ نن د اپریل په 13 پیلېږي. ټاکل شوی چې د دې سیریز لومړۍ لوبه نن د پېښور پر وخت ماښام 9:30 په راولپنډۍ میدان کې وشي. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې موران دی په خبرونو کې باورید نن مازیګر د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پارلمان ګډه غونډه رابلل ده. دغه غونډې ته به آصف علي زرداري وینا هم کوي. په دې ګډ اجلاس کې به د هغه هیواد د نوي وفاقي حکومت پر کارکردګۍ او ځینو نورو مهمو مسلو هم بحث کیږي. دا مهال موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسیح د ټلیفون په لیکه دی. ګوهر مسیح، تاسو ته ستړي مشي وایم او په دې اړه څه معلومات لرئ؟
ډېره مننه. بالکل، دا نن د پارلمان ګډه غونډه چې په هغه کې به قومي اسمبلی او د سینټ غړي راځي او ولسمشر آصف علي زرداري به په خصوصي توګه باندې دواړو پارلمانو ته سینټ او د قومي اسمبلی په یو ځای باندې به ناست وي او دې غونډې ته به د وینا کوي. په دې وینا کې بنیادي چې کوم خبره ده هغه د ولسمشر آصف علي زرداري خطاب دی، تقریر دی، وینه دا چې هغه به کوي، خو په دې به چې کوم زیات زور ورکول دي، موجوده چې کوم د پاکستان حالات روان دي او خاص کر چې د نوې حکومت جوړ شوې دي، د حکومت پاکستان کوم طرف ته روان کړي دي، په دې سيزونه به آصف علي زرداري خبره کوي. سرچینې دا خبره کوي چې د موجوده چې کوم د پاکستان د ترخګري حالات دي او چې کوم په ملک کې د ترخی منصوبې روان دي، په دې باندې به هم آصف علي زرداري خبره کوي. او د دې سره سره د پاکستان دا روایت پاتې شوې دي چې کله هم داسې د ګډه غونډه کیږي نو پاتې کې اپوزیشن چې دی، اپوزیشن ګوندونه چې دی، هغه په بل طرف باندې د سخت اپوزیشن د احتجاج هم تیاریاں کوي او په دې سلسله کې باندې دا غونډه کیږي. غونډه ته حکومتي چې کوم جماعتونه دي، هغه ګوندونه دي، هغه خپل خپل ممبرانو ته دا وینا کړې ده چې تاسو په ګڼ شمیر باندې راشي چې دا غونډه په کلکا او په ګټه توګه باندې وشي.
ډیره مننه ګوهر مسید پر روانو خبرونو کې به هم لتا سونه په دې اړه معلومات اخلو او کور مو ودان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، او څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې باورې د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د باران دویمه لړۍ د تیر ورځې راهیسې پیل شوې ده. کوم چې به د چارواکو په خبره سبا هم روانه وي، چې له امله یې د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې یو ځل بیا سیلابي اوبه په کورونو ننوتې دي، بلکې د صوبې په ډیرو برخو کې سړکونه او پلونه هم اغېزمن کړي دي. د بلوچستان د حکومت په خبره چې د اوسني باران له امله په صوبه کې نه ځې مرګ جوړ بلاوختي، بلکې ډیرو کورونو ته هم زیانونه رسولي دي. په دې اړه ورستي معلومات د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
په کوټو د صبح په نور برخ کې د باران دویمه لړۍ د اپریل د ولسم نیټ څخه یو ځل بیا پیل شوې ده. کوم چې د چارواکو په خبره د اپریل تر 19 نیټ پورې به روانه وي. په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویان شاید رند ویلې دي چې صوبایي حکومت د بارانو له امله د رامست سوي وزي د مخنیوي په خاطر بیلابیل ګامونه و پورته کولو ته چمتو دي. د نوموړ لخوا د اپریل په ولسم نیټه په خبر سوي یو بیان کې ویل شوي دي چې تر اوسه د صوبه په بیلابیلو برخو کې د اسماني بجلی یا برېښنا د رالوېدو او د کورو د نړېدو له امله اته کسان مړه او نه نور زخمیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د یو سل 50 څخه شاوخوا کورو ته زیان اوښتي او په هغه کې 40 کورونه مخ له وران شوي او د وسېدو قابل نه دي پاتې شوي. دغه ډول د بلوچستان په پښین نوشکي بولان مستونګ او کل عبدالله کې و ځینو سړکانو ته هم زیان رسېدلی دی، چې له امله د خلکو تګ راتک تر اغېز لاندې راغلی دی او د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ نور هم زیات شوی دی. خو د چارواکو په خبره چې د صوبې پر غټ سړکانو د ټرافیک د رواني په خاطر اچي ګړندې کړې دي. هلته د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې یو ځل بیا د باران وروسته سیلابي اوبه په کورو کې درېدلې دي، چې له امله د ګوادر ځینې برخې تر اوسه په اوبو کې ډوبې دي. دغه ډول د تیز باران او باد له امله د بجلی کمبې هم نړېدلې دي. د ګوادر څخه د صوبایي اسمبلی غړي او د اکدو تحریک مشر مولانا ایدایت رحمان راته وویل چې د ګوادر په ګډون د مکران ډویژن زیاتره برخې تر اغیز لاندې راغلې دي. دلته د اوبو د ایستلو انتظام نشته، خو د ګوادر چې د سی پیک لپاره دغه ډول مشهور سو لکه چې پر تندي خال خونن ګوادر په دویم وار ډوب سوی دی. که څه هم ډېرې پیسې او شتمنۍ دلته مصرف سوي دي، خو بیا هم په کور کې پنځه یا شپږ فوټه اوبه ولاړې دي. لاکن په کوټه کې د ناوړه وضع د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای صوبایي مشر فیصل خان وایي چې د تیر وار په مقابل کې اوس حالات لږ ښه سوي دي. د نوموړي په خبره چې د ګوادر ستونزه دا ده چې هلته د اوبو د ایستلو هیڅ نظام نشته، هغه کاروان دي خو تر اوسه وسرته نه دی رسېدلی او حکومت په دې هڅه کې دی چې دا کار ژر تر ژره وسرته ورسوي چې خلک د دا مشکل څخه وباسي.
د اوبو لار نشته چې اوبو راشي وځي. دا چې دې والا کوم دغه کټی دي، نو اگر زور لار وخت باندې وتی دي ورته مات کړی اوس لار نه دی ورکړی، نو نشته اوبه وځي.
هغه تا چې تیر وار مشینري و دغه و دغه پمپینګ
نه ته موجود دی ګرځ دې چې د سیټر پروت دی. او هرڅه هغه مسله نه دی، مسله دا ده چې د اوبو لار
د پی ڈی ایم ای د چارواک په خبره چې د باران وروسته د ګوادر د هغه برخو څخه د مشینانو د لارې د اوبو د ایستلو کار پیل کړی دی چیرې چې اوبه درېدلې وې. دا ډول په هرنایي کې د ریلوی یا اورګاډي پټلۍ یوه برخه اوبه وړې ده، چې له امله د چارواکو په خبره یو ځل بیا د سیبي او ارنایي ترمنځ د اورګاډي تګ راتګ بند سوی دی. او په نوشکې کې هم اوبو د اورګاډي و بل پټړۍ وړې ده. هلته د پښین د بند خوشدل خان د لوی نالې د پرکېدو او د ډب کراس پل د اختر په څلورم ورځ سیلابي اوبو وړې وو، چې له امله د تیری وې اونۍ څخه د ضلع یوه لویه برخه بیا په خاصه توګه برشور توبه کاکړي او لوی بند د سړک د لارې د کوټ سره تړون شلېدلی دی. په دې اړه د ډب خانځي اوسېدونکي محمود راته وویل
بند خپل نقشه سره د برتانیې د وختو چې د بند خپلې اوبه وې د برشور ترمکار راتلی تورمرغه پر ډب راتله. دا وخت برشور هم پر ډب را روان، تورمرغه هم پر ډب را روانه. دا دون اوبه نه دي، دا هر کال معمولي باران شو دون اوبه براله پر دا درو مندو سره نیمای وي تاوان نه کوي. دا وخت اوبه ګرته په دا ډب پر مندر را روان دي، پر هغه مندو باندې ځنه هلته قبضهګر ورته دګي دي، ګرد مځکه قبضه کړي دي، مندونه را تنګ کړي دي، ګرد د ډب په فار اړو. دا وخت ګوره دا نشنل اوی روډ دي، ګوره د دې بخښل کړل دي تر هغه تر مرغې پورې. نو په کار دي چې الله کم راسي دا هغه چلنام برابر هغه وګ پر درې چلنه ګرځي مسلې باز.
خود افشین ډیپټی کمشنر جمعداد مندوخیل ویلی دی چې د ډب څخه د سیلابي اوبو مخ د اړولو په خاطر په میان خانځي کې کار پیل کړی دی او ډیر ژر به یو ځل بیا د اوبو رخ د بند خوشتر خان په لور وتړي. بلخوا د بلوچستان څخه توري وریځي و سیند ته داخله سوي دي، چې له امله به د موسم ښوونکو د دفتر په خبره د نن څخه په کراچي او نورو غټ ښارو کې بارانونه پیل سي، چې له امله د سیند حکومت په کراچي کې د څناوړي وضع د مخنیوي په خاطر انتظامی مامورین چمتو کړي دي. امکان دی چې وروسته به باران وروونکي دغه وریځي و خیبر پښتونخوا او پنجاب ته هم داخله سي.
دا مشال رادیو
اوریدونکو د سوا تحصیل چارباغ لري پرتی سیمې یونین کونسل کشوري کې د سور ډیری پرایمری سکول چې په کې هلکان او جنکې په ګډه زده کړې کوي هسې خو د تیرو سو کلونو راهیسې خراب دي. خو وروستیو بارانونو د سکول پاتې ودانۍ هم ړنګه کړې ده، چې ترې د کلي د دوه نیمو سوو ماشومانو زده کړې متاثره شوې دي. د سکول زده کوونکي او د کلي خلک وایي چې حکومت ورته زر تر زره سکول جوړ کړي. د تحصیل چارباغ منتخب چیرمین وایي چې د حکومت سره فن نشته، خو بیا هم د بحثا کوي چې د سکول ودانی جوړ کړي. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي چې دغه سکول د وی ماشومې پر غږ پیلي کی.
موږ د یاري نه په کلاسن کې نشو کیناسته سبق نشو ویلې، زموږ مرګري په کور کې ناشته او سبق نشو ویلې، ځکه چې کلاسن ارتاوي موږ سکول ارتاوي کې موږ وایو چې زموږ سکول جوړ شي.
دا غږ د سورډيري پرامري سکول کې د پنځم جمعه زده کوونکو دی. دا وای چې د هلکانو په سکول کې دوی په ګډه زده کړې کولې، خو بارانونو ول سکول خراب کړې، د ناستې ځای پکې نشته، ځکه د هغې ملګري او د کلي نور ماشومانو زده کړې متاثره دي. د دریم ټولګي زده کوونکي ګلالۍ فیاض چې د ملګرو سره دوران سکول مخې ته ولاړه ده وای:
زه حکومت ته درخواست کوم چې زموږ سکول موږ له رخ کې زره سوډیری ما موږ له سکول رخ کې زموږ کلاسونه ارتاوي کې زموږ ملګري د یاري د لاسه نشي راتلی او دی په دې سکول کې سبق نه ویلې کې موږ دوه درې ورځې وشوي چې موږ سبق نه شو ویلې او زما حکومت ته درخواست چې موږ له سکول رخ کې.
د کلي اوسیدونکو میاسه د کوم چې د سکول خوا کې دکان دی او درې ماشومان سکول کې زده کړې کوي وای چې د سکول نیمه برخه خرابه ده، دوه کوټې پکې سمې دي خو د ودانۍ ارزیدو د ویرې بیا هم ماشومان سکول ته نه ورځي.
د ماشومان د مخې د سکول راتاو شوی دی، هغه ګبرو شوی دی، جریدلې دي. کومور پلار ته چې تاسو سکول ته ځای خو هغه موږ نه ځو، لکه چې ما سپېخنه د لمړ وروړي نو هغه به خوښې نه دی او چې سکول ته نه راځي. ماشومان ته تعداد 1/5 تقریبا کم شوی دی، جه کمتر ماشومان به چې هغه به راځي بهر به ودرېږي، خو کلاس ته دننه نشي تللی. سکول راتاوېدو ولا دی او زمنګ د حکومت نه دغه دی چې لکه د هو د ذمہواري ده چې زمنګ د ماشومان له تحفظ ورکي، ځکه چې اول صحت ته بیا تعلیم دی، نه چې صحت نه نو تعلیم به کم تر پوش. ډېر خلکو ته ډېر ښه سہولتونه دي، واحد زمنګ د یو سکول دی چې زمنګ خلکو ته نه سہولت شته، نه ماشومانو ته شته، نه د اوبو شته، نه د سکول شته، نه د روډ شته.
د سکول استاد خلیل الله وای چې دغه سکول د خواوشه شپک کلو یو استوي سکول دی، هلکان او جنکۍ پکې پکړه زده کړې کوي. نور سکولونه د کلي نه شپک کیلومتره لري دي. د سکول لپاره ورته انتظامی تنبوان ورکړي خو لای نه دي کارولي.
ټینټونه موږ ایسي صاحب یو درې راکړه، خو دلته کې د ځای هم زموږ سره داسې نشته چې باقي موږ ټینټ ولګو او بل دلته کې په ټینټ کې سبق نه ویل کېږي، ځکه چې کم بنیادی سہولیات په کلاس روم کې ماشوم ته مهیا کېږي. نو هغه پټنټ کینه کې پټنټ کې مطلب صرف موږ هغه سورې به جوړ کو، بیا که ګرمي شي باغی کې دومره دوبې چې ماشوم بګنه شي ساره دي، که باران هم باغی کې سبق نه ویل کېږي. چې اوس موږ دا میاشو شو د نیو انرولمنت باغی کې درې ماشومان راغلي، دا هغه وجه هم دره چې بلډینګ خراب دی او خلک ناراضي د خپل ماشومان نه رليږي.
د سیمې د خلکو منتخب شوی د تاثیر چارباغ چیرمن احسان الله خان وای چې هڅه کوي د سکول ودانې لپاره پړ وګوري او د سکول ماشومانو ته سکول برابر کړي.
میډیا تاسو تم پتشته او د خلکو توامو تم پتشته، ځکه پندونه منډونه نشته. دوه کال پوره کیږي ټینې ور وشو چې د بلدیاتو چې د تروسه پوره یو روپۍ پند چې د بلدیاتو تنه د میډاو شوی داسې کوي. مینه ایم پی ایس د دې نمخ کې وو، هغه کارونه کړی دی خو هغه ایجوکیشن لدونه توجه نه دور کړي. نو ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې پدې کې د هر ځینې خودی لمن پند ګورو، پدې باندې مزید کار شروع کوو، دا سکول چې د بال کو.
د کلی اوسیدونکو وای چې د سورډيري پرامري سکول کال 1900 اتیا کې د یو کلی لپاره جوړ شو، اوس پکې د شپک کلو ماشومان زده کړې کوي. کچري حکومت د سکول ودانه جوړ کړي نو دغه سیمې په سلګونو نور ماشومان به هم سکول کې زده کړې شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون سهار نامعلومه وسلوالو په ګومل سیمه کې د پولیسو پر سوکۍ برید وکړ. له دغې وروسته دواړو خواوو پر یو بل ډزې هم پیل کړې، خو اوس مرګ ژوبله پکې نه ده اوښتې. د ټانګ ضلع د اکشن کمیټې مشر شمس مسید مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي حالات د تیرو څو میاشتو راهیسې خراب دي او دغې خلک سخت اندېښمن کړي دي. بلخوا د ټانګ د پولیسو ډي اس پي شریف الله مشال ریډیو ته وویل چې په ضلعه کې امنیتی حالات د خکولو لپاره ګامونه پورته کړی دي. بلخوا په ګومل سیمه کې پر پولیس څوکۍ د برید ذمہواري لا چانه دا منلې. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا اشتیاق مسید را کوي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلې دي چې نن سهار مال 3 بجې نه پیژندلې وسلاوله په ګومل سیمه کې د پولیسو پر څوکۍ برید کړای وو او د وسلاوله سره د ډازونو بدلون کې سم مارګ جوبلا مخېتا نه دروغلی. خو د ټانګ ضلع اکشن کمیټي مشر شمس ماسید یای چې په ضلع کښې یې د امن حالات خراب شوی دی چې په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی.
نن کبو ټانګ کو ضلع کې دومره بدمنی شوې ده چې هغه که په کلي کې کته که په دې شي کته او که په مالی شي کته د ریګلې د شپې د ګروپین په شیدل چې د وګونو غلا داسې مصالح حل ګرځي د ټانګ خاص د هغه په جربن مجبور دی. په دې حواله سره دوا شټډو نه تل نه همي جوړ هر موجود چې کیمو د لیجو نه سم په ټانګ کې حالات دي چې د شپې هم پورته غلا وروړي کله پای بیکور مو شوای کله پټونا بناټه شوای کله پولیس بناټه شوای په دې حواله سره میزو علاوه کوم مطالبه کوي چې خدارا د ساک د بچنه بنچې رحم وکړي چې ریاست ته او سره ډیسټریټ پولیس کې بالکل ناکام دي
د ټانک ضلع پولیسو ڈی ایس پی شریف اللہ مشال ریڈیو تا وویل چې په ګومل سیمه کې د پولیسو په څوکۍ د وسلوالې برید کې سمارګ جوبلا ندو شوی او په ټانک ضلع کې امنیتی حالات شکاولې د پورا پولیس ګامونه پورته کړی دي گومل سیمکشے پا پولیسو دبرید زیماوری لیا تردہ وقت پورے چا ہم مانلی اندو خو دے ٹانک زیلے مشہروں نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چے کا حکومتی چارواکیو یہ پا زیلاکشے دے امن حالات شکاولے دے پورا زر گامونا پورتا نکڑل بیا وہ دے زیلے خلق یوور بیا پلو یہ تیجاج لس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ
د خیبر پختونخوا حکومت د نړیوال امدادي ادارې یو ان ڈی پی په مرسته د درو قبایلي ضلعو په هغو سیمو کې د سولر سیستم لګولو پریکړه کړې چېرته چې بجلی نشته او اوسیدونکي د ګریډ سټیشنونه لري دي د خیبر ضلع بلدیاتي نمائندگان وایي چې دوی د داسې ډول پروژو ستاینه کوي خو په کار ده چې دا نیخ په نیغه ولس ته ورکړل شي او سرکاري روایتي طریقه کار د پکې ونه ساتل شي د بلدیاتي حکومتونو غړي وایي چې سبا د دوه کاله وشول چې دوی د ولس پرایو باندې منتخب شوی دی خو د امدادي دارونو علاوه ورته لا د سرکاري خزانه نه فندونه نه دی ورکل شوی د خیبر ضلع د لوکل ګورنمنت ادارې چارواکو مشال لډیو ته ویلي چې په دې نوې حکومت کې سږ کال په جون میاشت کې په بجټ کې امکان شته چې بلدیاتي نمائندګانو لپاره پکې فند بیل شي په دې اړه نور تفصیل له فرهاد شینواری نه
د خیبر پختونخوا توانایي او بجلی محکمې لخوا د اپریل په 18مه نیټه جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی د نړیوالې امدادي ادارې یو ان ډی پی په مرسته په خیبر مومندو او اورګزو کې لری پرتو ویلج او نیبرهود کونسلونو کې د سولر سیستم په ذریعه بجلی ورکوي د لنډی کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په دې ضلعو کې پہر لری پروت ویلج کونسل او نیبر ہوڈ کونسل کی لگ تر لگا درینیم سوا کورنیو تا سولر سسٹم لگوی او خلق بی دا بجلی نا استفادہ اخلی
یو سیکشن دا مرز ڈیریا گورننس پروگرام دا اغا سوری لان دا مختلف پروگرامون چی دی اغا پا قبائلی ازلا کی دا بلدیاتی نمائندگانو پا ذریعہ باندی شروع دی نو پاگی که اس دا یو پروگرام ہم دا چی لس ویلج کونسل چی دی اغا بدوی ټاکی حکم شه د گریډ نه لری دی او د بجلی نه محروم دی او بیا به په هر ویلج کونسل کې با 15 دیش کورنۍ شې دی اغا به ټاکی دوی ته بیا سولر سیستم اور کول کیږي
نو موړ وای چې په دې لری پرتو سیمو کې د نړیوالو امدادي دارو لخوا د پرمختیايي کارونو ستاینه کوي خو په کار دی دا پروژې نیغ په نیغه ولسته ورکړل شي
چې موږ د بیوروکراسي طرز باندې دوی کار کوي. دغه یو اڑخ چې دا نقصانی دی پروجیکټونه چې همیشه کامیاب شوی نو هغه د کمیونټی یعنی علاقائی خلکو په تعاون سره او د هغوی په سلا او هغوی مطلب چې ډایرکټ د هغوی په اشتراک سره دغه پروجیکټونه چې دي هغه کامیاب دي. زه به مثال درکم د ورلد بینک پروجیکټ یا همدغه یو این ډی پی پروجیکټ چې اوس کانټریکټ او ټینډر کیږي به نو دغه د سرکار چې کوم طریقې کار دی هغه په دې کې لو کوالټی سب سټینډر او د کمیشن وغیرہ جهان چې دی هغه کدا سه پروجیکټونو کې راشي نو هغه بیا نقصانی.
د باډی تحصیل یو ویلج کونسلر جاوید خان پر دی وای چې دوی څه باندې دوه کاله وشول چې د ولس په رایو باندې منتخب شوی خو تر اوسه د خیبر پختونخوا حکومت دوی ته د کالنی پرمختیایي پروګرام نه پورا فنډونه نه دی ورکړي.
دفتر لا فرنیچر روغلی دی خو هغه ته سیکریټری او کمپیوټر لیپټاپ دا سیستم نه دی روغلی. حکومت ته پکور دی چې کم ډیولپمنټ کورونه و د مینې و ایم پی ای په لوس بونه کوي هغه چې بلدیتی نمائندګانو ته ولګي ځکه چې د بلدیت الیکشن مقصد د دې چې په لون دی لیول خلک مستفیده شي. ویلی چیرمین او کونسلر ته چې کم د خپل الوکې د مسلو پته دو دومره پته ایم این ای او ایم پی ای ته نشته دی.
د خیبر پختونخوا د بندوبستي ضلعو تر څنګ په قبایلي ضلعو کې هم په 2020 کې بلدیاتي انتخابات ترسره شوي او نمائندګانې شکایتونه کا چې دوی ته لا تر اوسه حکومت لخوا څه فنډونه نه دي ورکړل شوي چې ولس لپاره کارونه ترسره کړي. خو بیا د لوکل ګورنمنٹ چارواکي وای چې په تیر حکومت کې په صوبه کې د فنډونو کمای وو او په دې نوې حکومت کې سږ کال جون میاشت کې امکانات شته چې بلدیاتي حکومتونو نمائندګانو لپاره په بجټ کې روپۍ به لیکل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، د پاکستان وفاقي حکومت د تیر ګل په ورځ د پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه کړې ده. دا زیاتوالی پر داسې وخت شوی چې په هیواد کې خلک له وړاندې څخه د مالي ستونزو سره مخ دي او نوي منتخب حکومت ته به په ګرانۍ کابو موندل یو چیلنج وي. البته وفاقي حکومت وایي چې د پېټرولو مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه یې د نړیوال مارکیټ سره سمه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد راکوي.
د ګول پورس د پاکستان حکومت په روانه میاشت کې په دویم ځل د پټرولو په قیمت کې 3.53 او د ډیزل په قیمت کې د 8 روپو نه زیاته اضافه کړې ده چې د وجې ولس پریشان دي. د پاکستان حکومت هر 15 ورځې پس د پټرولو په قیمتونو نظرثانی کوي او د رواني میاشت په اوله کې د پټرولو په نرخونو کې 9.66 روپۍ فی لیټر اضافه کړې وه. د ګول پشپا په خپل اعلامیه کې د مالیه وزارت ویلي وو چې د تیلو او ګیس تنظیم کوونکي ادارې اوګرا لخوا وړاندې شوی بیو سره سم یې د پټرولو مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه کړې ده. د نهې پورس د باجوړ نه پیښور ته تک کوونکي نوید عباس د پټرول د قیمتونو د لوړوالي په اړه وایي چې دې نشي کولای چې خپل سبق او کرایانې د کور په خرڅه پوره کړي.
پرون د پټرولو ګرانۍ د وجې نه کرایګانې هم ډېرې زیاتې ګرانې شوې دي. یو سیټ ته که موږ وګورو هلته پېښور نصری کې موږ سبق وایو نو هغې فیسونه هم ډېر زیات هایي دي، بیا د هاسټل فیسونه هم شي او بیا په څه د خوراک فیسونه هم شي، نو ډېره زیاته ګرانۍ ده.
د مالی وزارت وایي د پټرولو په قیمتونو کې بدلون یې نړیوال بازار کې د تیلو د قیمتونو د لوړېدو سره سم کړی دی او بدلون د حکومت له پالیسۍ سره سم دی چې په نړیوال بازار کې د شیانو نرخونه په ملک کې دننه د بازار د نرخونو برابر کړي. د سوادی عبدالله یو د غزوانانو دی چې د پټرولو لوړو نرخونو په دې اړه کړي چې خپل گاډي ودروي او په ولسی گاډو کې سفر وکړي. نو موړي مشال ویډیو ته ویل
نو مخکې با چې مونږ په خبرته راتلو نو مونږ خپل گاډي راوستو ځکه چې پاغه ورځو کې به زمونږه داسې 15 روپو 300 ده. اوس هغه خرچه ډبله شوې ده، تقریبا خپل گاڑی اوس 2000 روپۍ د گاڑی خرچه شوې ده. نو دغه وجې نه زه په عام گاڑی کې پالو په گاڑی کې راغلی یم.
د حکومت لخوا د پټرولو د قیمتونو د چوتېدو له عمل پر عالمی منډای کې د پټرولي مصنوعاتو د قیمتونو اضافه یاد کړل شوې ده. د پاکستان ډانګ ورځپاڼې د ګل پورز رپورټ کړي د فی لیټر پټرولیم ډیولپمنټ لیوی په نامه 5 روپۍ ټیکس اخلي. او د دې سره سره د پېټرول او ډیزل باندې د هر لیټر په سر د 19.8 روپۍ کسٹم ډیوټي هم محصولوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قدرتي افتونو پر وړاندې د نظم اداري ان ډي ام اي د خیبر پختونخوا څانګې نن د اپریل پر 13مه په ایکس پاڼه ورکړي چې په خیبر پختونخوا کې د بارانو سیلابونو له وجې د مړو شمیر 3 ته رسیدلی دی. د صوبې په مختلفو سیمو کې د کورونو د چتونو راپریوتو په پیښو کې شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي هم دي. په بلوچستان صوبه کې د سیلابي بارانو له وجې 8 کسان په مختلفو پیښو کې مړه شوي دي. هلته د څلوېښتو زیات کورونه هم په مکمله توګه ړنګ شوي دي. نن مازیګر د پارلمان ګډه غونډه رابلل شوې ده. دغه غونډې ته به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وینا هم کوي. په غونډه کې به د څلورو واڼو صوبو اعلی وزیران، ګورنران، د هغه هیواد مشر قاضي، چیف جسټس او پوځي مشران ګډون کوي. او اوس هم ورزو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث ته دا پروګرام چې نن یې تاسو په دویم ځل اوري پکې د پاکستان د نوی وفاقي او صوبایي حکومتونو د کارکردګۍ په اړه خبري شوې دي. د پروګرام کوربا زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترنو لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې د فروری 13مې انتخاباتو وروسته په مرکز او صوبو کې حکومتونه جوړ شوي. حکومت کتل سي نو د پنجاب او سند په مقابله کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا حکومتونه زیات فعال نه ښکاري. په نننې بحث کې د دې وجه څېړو. میلمانه مو په پېښور کې شنونکي غلام دستګیر او په کوټه کې د مشال اډو خبريال ایوب تریندی. غلام دستګیر د خیبر پښتونخوا له سینیرو خبريالانو دی او د صوبې پر سیاست، اقتصاد او بشري حقوقو پر چارو یې څېړنیز ریپورټونه جوړ کړي او ایوب ترین بیا له شاوخوا درې لسیزو راهیسې خبریالي کوي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
ډېره مننه کاکړ صاحب.
په فایل کې به پښتنه غلام دستګیر صاحب تاسو د خوکو یعنی لکه څنګه چې ما تشریح کړه، که موږ د پنجاب او سند حکومتونو ته وګورو که څه وخت ډېر کم سوی دی، زیات نه دی، خو بیا هم مقابلتا د خیبر پښتونخوا حکومت زیات فعال نه ښکاري. آیا د خبرې سره تاسو اتفاق کوئ؟
کافي حد پورې دی کې اتفاق کوم. اصل کې خبره دا ده چې څو وخت کې هم دا سې شیزونه موږ ډیسکس کوو نو ټولو نه پیل به موږ غورو چې د مختلف حکومتونو چې دي زموږ صوبایي حکومتونه کاغه د پښتونخوا دا، کاغه د بلوچستان دا، کده سند او کده پنجاب دا، د دې اهم مقاصد څه دي؟ د اتم فروری د انتخاباتو نه پس د دې اهم مقاصد څه دي؟ کوم پنجاب ته وګورو جی نو مریم نواز التا لانچنګ شوه دی په پنجاب کې. پہلا ځل هغه راغله او د صوبې اقتدار وته ور کړل نو هغه د پراغ لانچنګ پیډ دی. نو د دې د وجه نه منګورو نو داغي پالیسیانی چې دي، داغي پلانز چې دي، داغي سکیمز چې دي هغه به مختلف وي. د کشانتی کومګه سنت لړ شو نو التا تاسو پتی چې یو وخت چې پاکستان پیپلز پارټي د سلورو صوبو جماعت او د فیډریشن جماعت وې پاکستان پیپلز پارټي ته ویلو، نواز شریف پارٹی چوا، نون لیگ چوا، دا هغه وخت هم تر پنجاب محدود وا، د پختونخوا هزاره ډیویژن کې د دې موجودګي وا، خو پختونخوا کې دا سینه وا. نو پیپلز پارٹی چې دا د کال 2013 انتخاباتو نه پس هغه د سند پورې محدود شو. نو دا وخت کې د پیپلز پارٹی چې کم مرام دی، ابجکټیو دی، هغه دا دی چې کم از کم سند پورې زخپل چې کم مقبولیت ته او چې کم زما ووټ بینک ته زاغه برقرار او ساتم نو داغي هم یو پالیسی شته. د بلوچستان به ترين سپتا سو ته خدغه وي خو د پښتونخوا خبره چې تاسو ته کوم نو د پښتونخوا د اتم فروری الیکشن چې د ټاکنې چې دی داغي نفس ابجکټیو سو اهم مقصد سو نو هغه بنیادی مقصد د داو چې پیپلز پی ٹی آئی چیئرمین چې دے بانی چیئرمین چې دے هغه د جیل نه را بهر کړی شي. نو د دې ټول پالیسیانی چې دي، د دې ټول هلې ځلې چې دي، دا غي مرکز امه کشه دي او د دې ټول توجه هغه ته ده. نو دغه وجه ده تاسو وګورئ د شیخ وقاص اکرم چې دے ایم این اے چې دے د پنجاب د ضلع جنگ نه کامیاب شوی وو. نو هغه خبر وکړه چې وای زمنګ هیڅ ایجنډا نشته دی، منګ له خلکو ووټ را کړی دی د عمران د خلاصي د پاره چې دا د جیل نه را خلاص کی او زمنګ هم تک یو مقصد دی یو ابجیکټیو دی موږ به هم پدې یو باندې
یعنی تاسو دا ویل غواړی یعنی تاسو ما خلک خپل خبره وکا چې دا خیبر پښتونخوا چې کوم حکومت دی دا غ زیات توجه چې دا هغه د عمران خان را خلاصول دی او د خپل اپوزیشن څخه کوم رول دی هغه سر تر رسول دی نو زه غلام د سګر سیپ ایوب ترین سیپ ته بزما خو ایوب ترین سیپ تاسو تر راتک لمخه به زه هم دغه د غلام د سګر سیپ زاسما کوم پښتنه کړی ده هم په دې تناظر کې ما په پېښور کې ل بل خبريال او شنن کې مامو جان بابر زخه سرمرکه کړی ده لاغه زخه هم په سر کې هم دا پښتنه کړی ده چې دایب د پیسې باندې د خیبر پښتونخوا حکومت دا وخت څنګه دی نو هغه ته بغښ شو ایوب ترین سیپ تاسو ته راسو
خصوصا د خیبر پښتونخوا د حکومت څنګه دی دا تر اوسه پر منګه بدلت کددی اندازه دین اولګو چې دا یو گاډ دی دا سٹارټ خو شو خو دل په غیر کې نه دی چولې شو دا روان شوی نه دی او ما ته خپل تر اوسه پر د صوبې حکومت داسې سب پلان نخ کاری سم منصوبره ته نخ کاری چې دا صوبه به هغه څنګه چلی او زه په خپل دا هم ګورم چې د کور چلولو لپاره د حکومت چلولو لپاره د هر ځای چلولو لپاره پیسې پکاري نو پیسې دې سرشته نه او بل د دې سر په خپل صدا سي وسيله شته نه دي تر د تیر لس کالو کې کوم د دې د پټه مخکې حکومت تیر شوی دی نو هغه د پیسو داسې سغټه یو داسې ذریعہ ځان ته نه د جوړ کړي چې سرچینه وي چې التنه پیسې راځي او د صوبې حکومت د چلولو دی جوګوي د نشته د دې اوسم د مرکزی حکومت چې کوم د دې د مخالفینو دی د شاباش شریف او د هغه د ملګرو حکومت ته نو دې هغه باندې ټوټل اولی سولی هغه ته لکه لاس نیولې ناشتي کنه چې لاس په هغه ته نیسي نو هلته به سره ځي د پاکستان نظام داسې دی چې هرې صوبې ته به پیسې وفاق ته ځي مرکز ته به ځي هلته نه به بیا دلته راځي نو بیا دلته په دې پیسو ورکولو کې سیاست کیږي په هلته چې کوم حکومت وي هغه د دې صوبې حکومت تنګوي په پیسو ورکولو کې او دا زدا ویم شم چې یوازې دا نه چې د دې طریقې حساب د مخالفینو الته حکومتینو دې تنګیږي نه الته که د دې نه مخکې چې دا کم حکومت و د عمران خان خپل حکومت و نو هغه هم دې صوبې ته خپل حکومت اغه رنګ ورنه کنه څنګه چې دې نور خلکو نه دې غواړي لګیا دي نو زدا ویل شم چې د صوبې چې کومه د اوسم فعال پدې نه ده چې د فعالیت د پاره کم په ګاډي کې پټرول شولې هغه پیسې دي سرشته نه
ما غلام دستگیر صاحب زه ایوب ترین صاحب ته ورځم ایوب ترین صاحب تاسو غلام دستگیر صاحب او مامو جان بابر دواړه واوریدل د خیبر پښتونخوا د حکومت جاج واخستې خو بلوچستان کې هم د سرفراز بوکټي په مشرۍ باندې حکومت جوړ شوی دی خو هلته تر یوه میاشت زیات وخت شوی دی چې د وزیر اعلی شوی دی خو نور خو لا پرېږده هلته لا کابینه نه ده جوړه نو د دې یعنی د کابینه نه جوړېدو سره مطلب دا چې کارکردګي یا فعالیت باغ څه نه وي د دې وجه څه ده
ډیر مننه کاکړ صاحب تاسو مو ویل چې تقریبا د نشن اور د یو نیم میاس اوس و چې د بلوچستان اعلی وزیر چې دی سرفراز بوټی هغه حلف اخستې دي خو تر اوسه کابینه نه ده جوړه شوې د دې دوه یا درې مهم علتونه دا دي چې یو خو په بلوچستان کې مخلوط حکومت یعنی د پیپلز پارټي د مسلم لیگ نون او د با پارټي یعنی بلوچستان عوامي پارټي د دې ګډ حکومت دی او دغه ډول بیا چې کوم آزاد غړي وو هغه هم په مسلم لیگ نون او بیا په پیپلز پارټي کې ګډ شو نو دا وخت تر ټولو لوی مسله د وزارتو د بیشولو ده ځکه چې پیپلز پارټي هم په دې کې زیاته ونډه غواړي او مسلم لیگ نون هم ونډه غواړي او دغه ډول چې کوم بلوچستان عوامي پارټي ده هم ونډه غواړي او د دې سره سره چې کوم شپږ آزاد غړي وو چې هغه مسلم لیگ ته ولاړو یا پیپلز پارټي ته ولاړو هغه هم په دې شرایطو راغلي وو چې دوی ته په وزارتونو ورکوي په دې صوبایي حکومت کې فو کستاسو یاد وی کاکر صاحب په بلوچستان کې همیش مخلوط حکومتونه جوړ شوی دی یو وخت دا چې وو چې په بلوچستان کې په پنځه شپته غړو کې شپته شاوخوا دا چې وو چې وزیرانو مشیرانو سپیشل سیکټریانو نو دا وو د ګردو وو دی چې به برابر
یو وزیر کې څنګه تاسو وایسته په مازی کې کدا سی یو فارمولا راغلی د شپېته کسان چې دي هغه په یو شکل نه شکل کې وزیران یا مشیران یا په بل شکل کې، نو دا واره دا ولې نسی کېدلای چې په دې کې ونه
مېس دا بیا چې کله په 2010 کې اطلسم ترمیم رالی، نو په هغه کې چې کوم د اسمبلی خپل یو هجوم دی پر هغه پر بنسټ به اوس چې دي دا وزیران اخی، یعنی شپارس وزیران
ډیر نسی اخیستلای
ډیر نشي اخیستلای، ځکه چې که تاسو یاد بلوچستان آلریډي د مالی مشکلاتو سره مخامخ ده او بیا کچیر وزیران دی زیات کی، نو هم بیا دغه مشکلات نور زیات
دي. اوس دغه وخت څه دوی څه کوي؟ اوس د دې یو حل دوی را باسي ځنه فارمولې روانې دي کنه دي؟ تاسو څه معلومات لرئ؟
دننه مجلسونه روان دي، په دغه مجلسو کې نن هم داسي ازما د معلوماتو لامخه چې په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نن چې کوم مرکزی مشران دي دا غوي وناسته کیږي، هم د بلوچستان د کابینې په والله او د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي هغه په اسلام آباد کې دي، هغه په دې غونډه کې شرکت کوي او دغه حکومت دا ادا کړی ده چې دوی به دوی د اختر لمخه دی دا ویل چې د اختر په وروسته به دا کابینه جوړیږي، خو اوس هم نن چې موږ د کوم حکومتي چارواکي دي دا غو سر خبره وکړه، نو دوی وایي چې په یوه یا دوه ورځې کې به دا کار وسرته ورسیږي. لیکن په دغه کې په دې سیاسي جماعتو کې ما درته وویل چې اختلافات په دې هم زیات دي چې یو خو به وزیران څوک څوک وي او بل محکمې به کم کم سیاسي جماعت ورکول کیږي، ځکه چې د تعلیم محکمه ده، د سیاست محکمه ده، د فینانس دی، پلاننګ دی،
دا په کې ډیره مهم نقطه وی. او مننه ایوب ترین صاحب، زه ولهم د سګر صاحب تاسو تر راتګ لمخه د خیبر پښتونخوا کې حکومتونو ته یا حکومت ته کم چیلنج دی، د مشال اډو خبریال عظمت علي شاد سي دی هغه په دې اړه باندې د خیبر پښتونخوا له اسمبلی ځخه خپل چې کوم دا تشریح کړي حالت را لښلې دی، دا ته به غوښتو بیا به تاسو ته راسو.
جی بالکل، سم چې تاسو ته معلومه ده د فروری په اتمه په پاکستان کې ټول ټاکنې شوې دي، غیر وروسته بیا صوبائی او وفاقي حکومتونه جوړ شوې دي. په خیبر پختونخوا کې هم د سنی اتحاد کونسل سره د پاکستان تحریک انصاف چې کوم حمایت کوونکي امیدوارانو هغوی حکومت جوړ کړی دی. خیبر پختونخوا حکومت ته یو شمېر ستونزې دي، په هغه کې تر ټولو غټه ستونزه چې کومه ده، د سیکورټي صورتحال دی. د پی آی سی ایس ایس یعنی کې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټڈیز، یو څېړنیز اداره ده، د ترهګرۍ پر ضد چې کوم څېړنې کوي، د هغې د راپور تر مخه د روان کال په لومبه درې میاشتو کې چې څومره هم وسلوال بریدونه شوې دي، په دغه بریدونو کې مرګ جوبله شوې ده، په هغه کې 2% چې کوم دی هغه د خیبر پختونخوا بلوچستان کې شوې دي. دغه شانته کې کومنګه د وفاق نه د فند رول خبرو کونو، په کال 2013 کې هم چې کله په وفاق کې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت او دلته کې د پاکستان تحریک انصاف حکومتونو هم دغه شانته کې ډېر ستونزې چې کوم دی د فند حوالې سره موجود وي، او دغه شانته کې دې کال هم د وفاق نه چې کومه بقایې وړل دي یا د آئل اینڈ گیس یا د بجلی په مت کې چې کومې پیسې راوړل دي هغه هم تقریبا 750 ارب روپۍ باندې دواړه حکومتونه چې کوم دي هغه ګری شوي دي. خو د خیبر پختونخوا حکومت داوي چې وفاق ته چې کوم دي تقریبا 1500 ارب روپۍ چې کوم دي هغه بقایې دي. دغه شانت کې کومګه وګورو د تعلیم او صحت لحاظ سره، نو د تعلیم چې کوم اداره ده د خیبر پختونخوا هغه د فروری کې یو راپور جاری کړو، د هغه تر مخه تقریبا 3,00,000 ماشومان چې کوم دي د سکولونو اوس هم په خیبر پختونخوا کې بهر دي. دغه شانت کې د صحت کارډ حوالے سره ګورون دا غي بقایجات چې کوم دی غم تقریبا 70 ارب روپۍ چې کوم دی غره سیتلې دي او هغه هم او ورکول دي. دغه شانت کې قبایلی ازلا چې کوم دی هغه مونږ ګورو قبایلی ضلع چې کوم دی هغه کې هم تقریبا تر سلور کال تیر دو باوجود 750 ارب روپۍ هغه ته ملاویدل، کم کې تقریبا 750 ارب روپۍ چې کوم دی هغه سپور ملو شو دي، ولته کې کم ترقیاتی کارونه دي هغه هم ندي شوی. دغه شانت کې خیبر پختونخوا حکومت ته نور هم یو شمیر چې کوم دی هغه ستونزې دي، او دغه ستونزې چې کوم دی هغه د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم دی هغه بسنګ کوي او په کومه طریقه باندې به چې کوم دی دغه قرضې چې کوم غوښتي شوی دی هغه ورکول او بیا دغه شانته کې دلته کې پروژې راوړل دي.
ولهم د سګر سپ تاسو عظمت علي شاو اوریدل، یو هغه ډیر ستونزې په مختلفو شکلو کې، او تاسو محمد جان بابر سی بولې چې یاره د خیبر پښتونخوا حکومت سي دی دا وخت چونکی عمران خان په جیل کې دی او زیاتره مزاج سي دی دا غو د مرکز سره د اپوزیشن د رول یعنی پر کومه اسمبلی یا په سینټ کې کوم د اپوزیشن رول ادا کولو هغه دوی د صوبایي حکومت په شکل کې کوي، نو بیا عظمت علي شاه ډیر اړخونه بیان کړي، نو تاسو آیا کبه داسې یو موټ کې دوی وي چې دوی د اپوزیشن رول کوي یا حکومت ته ډیره کمه توجه وي؟ نو تاسو ښکاري دا څومره مسلې چې عظمت علي شاه بیان کړي د علي امیر کندپور په مشرۍ کې حکومت دغه چیلنجونو د مقابلې صلاحیت لري؟
کاکړ صاحب، خبره دا ده چې صلاحیت به بالکل لري، خو داغي صلاحیتونه چې دي داغي فوکس چې دی هغه بل طرف ته دی، داغي توجه چې ټوله ده هغه مهازارایي طرف ته ده، او هغه مهازارایي په دغه کې هغه خیال دی چې موږ به دومره پریشر بلډ کو مرکز باندې او په اسټابلیشمنت باندې چې عمران خان د رهایي وسیله به وګرځي. هغه تاسو دا وګورئ چې پہلا تقریر چې کوم د منتخب کېدو نه پس علی امین ګنڈاپور کړی دی او مریم نواز کړی دی، په هغه کې څومره فرق دی. مریم نواز چې دا هغه خبره کوي چې زبر دلته د یو لک خلکو د پاره چې د چا آمدن کم دی داغي د پاره به یو لک کورونه منګه جوړو، هغه وایي چې موږ به په پنجاب کې ایئر ایمبولینس شروع کوو، هغه وایي چې موږ به په پنجاب کې په اتلس خارونو کې سیف سیٹی پروجیکټس راولو د کرائم کنټرول د پاره، حالانکه ترهګری سره زمونږ صوبه مخته پکار دی چې دا زمونږ د صوبې مشرانو دې طرف ته سوچ کړی وي چې سیف سیٹیز جوړول دي. هغه وویل چې 25,000 کم از کم روپۍ به موږ ورکو، انټرنشپ پروګرام به موږ راولو. دغه شانتي هغه وایي چې د بخنه غواړم چې د پښتونخوا په لوی ښارونو کې به موږ ډیجیټل ریولوشن راولو او داغه
بنیادی د پښتونخوا په ځای پنجاب
سوري پنجاب او په هغه پہلا ګام بدا پورته کوي چې په لوی ښارونو کې به فری وای فای دغه ورکي فیسیلیټی سہولت به ورکي. نو دی خو تاسو وګورئ چې د دې دغه دی ابجکټیوز دی، د دې دغه دی نن تاسو
وګورئ بل ورکړ چې خپل اول تقریر کړی دی تاسو، هغه موازنه د پنجاب له وزیراله مریم نواز سره کول، نو هغه علی امین ګنڈاپور څه ویلی تاسو په یاد دی؟ دا
علی امین ګنڈاپور چې دی هغه داسې د ډیولپمنټ حواله سره د پښتونخوا د پرمختګ په حواله سره هیڅ خبره نه وکړي. یو دغه شوی چې د صحت کارت د بحالۍ خبره کړي، خو دا هغه پروجیکټ دی کوم چې د پیل نه روان او بیا بند شوی دی. اوس چې څنګه عظمت علی شاه تاسو ته وویل چې 80 ارب روپۍ داغي من قرضدار یو د صحت کارت په لړکې، او تقریبا 1 لک روپۍ 1 ارب روپۍ اوس ول ورکړي دي، نو هغه په ارضی تور باندې بحال کړي دي. دا یو بل سوال دی چې آیا صحت کارت چې کوم منصوبه ده دا یو پایدار منصوبه ده او کنه ده. نو دې د مهازارۍ سیاست کې دی روان دین، او زه تاسو ته لږ پکچر کلیئر کوم د عظمت علی شاه خبر به لږ تفصیل سره بیان کوم که تاسو سره وخت وي،
او کدا چې لنډ راتو واسته ځکه چې وخت کم دی.
هغه داسې د چې زمونږه د پښتونخوا چې کم بجټ دی داغه د 90% نه زیاته برخه چې دا هغه د فیډرل ډیویزیبل پول نه راځي، د مرکز نه راځي. زمونږه تقریبا 1,510,000 روپۍ د اے جی این قاضی فارمولې لاندې د وفاق زمونږ قرضدار دی. اوبه ته موږ په کومه طریقه باندې اخلو؟ زمونږه د 450 ارب روپۍ زمونږه بجټ ته پاغي کې زمونږه چې کم ټیکس کلیکشن دی هغه ټول د 70 ارب روپۍ دی. نو دا بلا شه داسې شوزو نه دي چې کم باندې به ته موږ د مرکز سره یو خط تعلق ساتو، نو پاغي باندې به موږ د صوبې د لپاره ترقی راوړل شو. خو زه تاسو ته یو خبر وکم، د پی ټی آی والو په ذهنونو کې زما په خیال کې دی چې دا غلط وي، او زما په خیال داغي په ذهنونو کې دا خبره پرته ده چې نه موږ له پیله خلکو په پرفارمنس باندې ووټ راکړی دی او نه به مخ کې موږ راکړي. زمونږ دک بیانیه چې دا مطلب یو بیانیه داغي پر رد کې، هم د خپل بیانیه پر رد کې بل بیانیه، داغي پر رد کې بل بیانیه، داغي پر رد کې بل بیانیه، بس خلک زمونږ بیانیه اخلي اقبلوي، نو موږ به موږ د کسې سبب بل بیانیه سره راشو چې مرکز موږ کار ته نه پریښود، نو بیا موږ ته حکومت راکړي. نو هغه د پاره د پرفارمنس هیڅ ایشو نشته، که په پرفارمنس باندې ووټ اخستل وي نو زما خپل خیال دی چې په پنجاب کې نواز شریف حکومت، شاباز شریف حکومت چې په 2013 پورې او یا پہلا د 2013-2013 پورې چې کم کار کړی دی په پرفارمنس بیس باندې هغه ته شکست ورکول ډیر ګران و.
مننه غلام دستگیر صاحب. زه بیا هم تاسو ته راځم. ایوب ترین صاحب، غلام دستگیر صاحب د خیبر پښتونخوا خبر وکړه، د بلوچستان تاسو ذکر وکړ او تاسو ویل چې مخلوط حکومت دی، یو نیمه میاشت په دې تیره شوه چې وزارتونه چاته او څنګه او کم کم وزارتونه ورکړو، پر دې باندې اختلاف دی، لا مسله حل نه ده. خور سره بیا اپوزیشن هم کله ډیر مضبوط وي، نو چې کله اپوزیشن مضبوط وي نو حکومت چې دی هغه ځان په احتساب کې ګڼي، نو لہذا هغه بیا لږ نور فعال وي. خو په بلوچستان کې د اپوزیشن چې موږ ماضي ګورو څه داسې خاص رول نه و، دا وار د دوی څنګه دی؟ یعنی بیا هم هغه سیدی لکه د مازی پرنګ کمزوري کنه لږ زورور دی ځکه چې راغلی خودی یعنی په اپوزیشن کې خودی.
کاکر صاحب بلوچستان کې دا ځل چې اپوزیشن دی هغه هم د تیر وختو په ډول کمزوري دی ځکه کته سوګل د اوس چې په سینټ انتخابات کې دل نو پدی کې زیاتره سیاسي جماعتونو هغه خو خپل دغه داو کې چې دی په ګډه سره مطلب دا خپل غړي راوستو او بیا دا وسه خلمخه چې کوم درې د سینټ خالی چوکیان به داغه د پاره هم کساسویادی چې د اپوزیشن چې کوم جماعتونه وای چې موږ په اپوزیشن کې هغه وو حکومتي سینټران ته ووټ ورکړي کله عوامي نېشنل پارټي چې دا یا نېشنل پارټي چې دا یا دا غړول کوم وګورو د جماعت اسلامي او آزاد غړي حق دو تحریک والا دوی هم هغه حکومتي دغه سپورټ کړي. یوازې جماعت علما اسلام دا اعلان کړی دی تر اوسه چې دوی به په اپوزیشن د اپوزیشن کردار ادا کوي ځکه چې دا نور جماعتونه
تر اوسه یعنی دا تاسو کوم تشریکو څه مؤثر دي دوی کنه
و دا وخت د دې موثره کردار په دین ښکار کیږي مرتول لکه ای ان پی چې دا هغه په کچن د حکومت برخه نه ده خو د دې مرسته کړې ده د پیپلز پارټي او دغه ډول نېشنل پارټي ډاکټر مالک بلوچ چې دی هغه د سینټ په انتخابات کې دوه
کیږي جماعت مو دا سی ویلای شي چې په ظاهر په بلوچستان کې اپوزیشن کې یعنی عملاً په اپوزیشن کې څوک شته نه
عمل نهسته او دا چې د اپوزیشن کم جماعتونه دي د حکومت سره د باندې هغه هم په دې اله دي چې دوی به د اپوزیشن کردار هغه ډول نشه دا کولای ځکه چې دوی په دې تم دي یا کېدای شي مشته وزارتونه راکي یا مشیر واخلي یا کم از کم چې کم بجټ راځي د کلیز بجټ نو هغه بودیجه د دې ته به پردې پرالکو چې دا هغه به زیات ورکی ځکه چې موږ وګورو په تیر وختو کې چې کم اپوزیشن بو نو بیا چې دا اپوزیشن کردار چې بو لکه د جام صاحب په دور کې موږ وکتل نو دا اپوزیشن چې ماتونه چې بو هغه به بیا د بجټ څخه دی بيخي به برخه کړل او بیا کدو سپیز جو چرالې بیا دونه فرندلی اپوزیشن چې د حکومتي غړو سره د اپوزیشن غړي زیات پیسې او پروجیکټ وړي
مننه یو ترين سپ غلام دستګر سپ تاسو ته راځم خو اول به یو بل پښتنه دا د تاسو راپورته کله چې مرکز سره چې هلته بیا د تریک انصاف مخالفه حکومت دی د شابه شری په مشرۍ او دلته بیا په خیبر پښتونخوا کې تریک انصاف حکومت دی نو په داسې حالت کې چې دا حالت وي او تاسو هم د اقتصادي حالت د کی نو د دې به د صوبې پر کارکردګي اثر څوي نو هم دغه پښتنه ما له مامو جان بابره کړې و هغه به واور بیا به تاسو تراسو
نو په صوبه کې کده دی حکومت یو په مرکز کې د بلچا حکومت یو همیشه په دې صوبه کې د مرکز مخالفه حکومت پاتې شوی دی په مرکز کې د بلچا حکومت دلته د بلچا حکومت تاسو څنګه یادی نو دلته دینی جماعتونو چې کله حکومت د ام ام ان په مرکز کې پرویز مشرف او د اغه د ملګرو حکومت بیا د اغه نه پس هم وقتن په وقتن د الته د میاں نواز شریف حکومت په وفاق کې نو دلته د تحریک انصاف حکومت کال 2013 سم کې بیا د اغه نه پس تاسو وګورئ نو داسې وخت هم پکې راغو چې په مرکز کې د عمران خان حکومت په صوبه کې هم د عمران خان حکومت اوس یو ځل بیا په مرکز کې د شابه شریف تي او د اسف علي زرداری دی حکومت په دې صوبه کې تحریک انصاف حکومت دی د دې فائدې نقصان ټول دا کې چې سیاست کیږي او سیاست داسې کیږي چې دی وی چې خپل ولس ته مونږ کار اوم نه کو ورته وي چې ګوره مرکز مونږ ته پیسې نه راکړي هغه وی که پیسې مور کې او که څه کار وکړو نو بیا خلک دې سر کیږي نو خلک خو اسم دې سر کیږي جذباتي یو تعلق خو د دې خپل خلکو ځان سره ساتلی دی خلق دی سره اوسه پورې خو ولاړ دي چې دا کوم حالت داسې ښکاري لګیا دي خو دې سیاست کې د اولس کار نه کیږي دې صوبې ته به په وخت خپلې پیسې نه ملاویږي دا به نه په تعلیم باندې پیسې لګولی شي نه به په صحت باندې پیسې لګولی شي دې به قرضونه اخلي دې به بس همدغه به وایي چې مرکز راته پیسې نه راکوي هر وخت به بانی وي او د خلکو کارونه به نه کیږي تاسو وګورئ دلته اوس نه وفاق پیسې لګی لګیا دی په دې وخت کې نه که صوبایي حکومت څه دلته پیسې تر اوسه پورې لګولي په دې خیبر پښتونخوا کې او نه ورسره دلته د چکم بلدیاتي کم نمایندګان دي کونسلران او ناظمان چې کوم دي هغوی سره پیسې نه دي ملو شوي نو د خلکو بنیادي کارونه اړو کیږي نه نو همدغه کار به بیا مخکې 15 کاله هم داسې روان وي نو هم به زموږ معیشت ته نقصان وي او هم به سیاست ته هم نقصان خو سیاست ته به کم نقصان وي ځکه چې دوی به ولس ته بانه جوړي چې هغوی پیسې نه راکوي الته به هغه وی چې دی مونږ سره تعاون نه کوي، دی مونږ سره زینه نه، مونږ دی ته پیسې ولې ورکو؟ دا ټول خبرې داسې دي چې سیاست په چلی، معیشت په نه چلی.
غلام د سګر صاحب، تاسو محمود جان بابر واورې دی او بیا تر دې لمخه ابترین زخم سوال کړی چې بلوچستان کې عملاً د پوینا باندې اپوزیشن ستانه په خیبر پښتونخوا کې مش په ماضي کې لیدلی دی. تحریک انصاف په حکومتونو کې ځکه چې تحریک انصاف ډېر زیات سیټونه ګټلي او اپوزیشن په ډېر کم تعداد کې و، هلته اپوزیشن څومره مؤثره دی په خیبر پښتونخوا کې دا ځل؟
ګورې جی، عددی اکثریت ګورو نو د دې خو د دو تہائی اکثریت نہ ہم زیات دیز اللہ اکثریت اخستے دے نو
اپوزیشن کو تحریک انصاف
کمن تحریک انصاف جی نو کو ګورو نو تر کوم پوری پالیسی جوړول دی یا پاغي باندې اثر انداز کیدل دی نو هغه خو اپوزیشن نشي کولای. خو دا اپوزیشن یو جمهوری معاشره کې وجود وی، هغه خپل د خلکو مسائل چې دی حکومتي پالیسو باندې هغه خپل کریټیسزم کوي، تنقید پی کوي او پاغي کې خ لار روزی خ فیصله ته سړی رسی. خو زمانه دی خیال چې په دې صورتحال کې بس ډیر خ د غراشی ولې چې ابسولوټ میجورټی کرپس ابسولوټلی دې سره اوس ابسولوټ میجورټی دا نو د دې سره د هیڅ پروا نشته دی چې
هغه بس کې خو بیان یو کس دوا کس پنځه کسان لاس کسان هر څو تعداد څه دی غشتا نو هغه تاسو ته څومره کمیټډ یا لدی خپل لغه سجمن ښکاری چې دوی به د اپوزیشن رول کوي کنه هغه د بلوچستان د اپوزیشن په شان باندې یو ستراتیجی یا تګلار خپل کړی ده؟
زما خیال دی چې هغه به د اپوزیشن رول ادا کوي، دا سینه ده چې هغه ته بدی میدان هم د کشانت پری دی خپل आवाज به پورته کوي. هغه څومره موثر دی څومره غیر موثر دی دا بل خبر ده، خو आवाज به زما په خیال دا خلک پورته کوي.
اچھا مننه غلام دستګر صاحب. ابترین صاحب بل سوال دا دی چې په بلوچستان کې چې اپوزیشن او حکمران حکومت یعنی کم واکمن دي دا غو یعنی فرق ختم سي، نو بلوچستان کې بل څوک یا داسې قوت طاقت شته چې هغه د حکومت سره داسې د اپوزیشن رول ولوبوي یا داسې تنقید باندې وکي یا داسې انداز وکي چې مثبت وي لاغه سره کارکردګي شاسي؟
ګوره اوس خو چې کم سیاسي جماعتونه وو چې هغه به د حکومت تنقید کوي، یو خو بدقسمتي ده د بلوچستان کې چې هر جماعت په اسمبلی ته راشي نو بیا د هغو د غړو دا خواهش وي چې هغه په حکومت کې شامل شي. اپوزیشن ته هیڅوک نه تیارېږي، دوی وزارتونه غواړي. بل کنفرنس جماعتونه موږ ولیدل چې دا وخت د راتلم فروری کې کوم انتخابات وسو نو هغه د اسمبلی څخه ووتل. مطلب
دغه سوال کولی چې دا کم ګوندونه له اسمبلی څخه د باندې دي هغه څومره موثره کېدلای شي چې د اسمبلی د باندې د اپوزیشن رول ولوبوي؟
بالکل اوس دغه دی که تاسو ولر دا اوس پښین کې د اختر په څلرم دی جلسه وکړه، بیا په چمن کې وکړه، نو دی دا وایي چې موږ د تاریخ پیل کړی دی. نو دا غوندونه کولای شي چې پر حکومت لږ دبا پرېشر واچي. او بل دلته دا یو خبره کوم چې دا د فارم 45 45 او 45 دا هم لوی مسله ته جوړ کړی ده. هغه په دې کې تاسو یاد کاکر سره په خوا چې د اسمبلی غړي رالو نو هغه به شور کوي د حکومتي جماعتو چې کوم غړي وو. دلته چې اوس دی دا وای چې ماته وزارت راکه یاده راکه نو هغه ورته چې یار ته خو دا 45 والای کړه 45 والای
غور ورکی
دی بلش فیغور مرکی او هغه پرشر نیسی برداشوالی نو برتا دی قرار کشینی زکر پر دو سیچانو باندی برتا ری پولینگ دادی کیجی پر بلوستان کی نو نور تم دا ویل کیجی چی کتا شور که نو برتا بستا پرال که ری پولینگ کیجی او بیا دا انتخابات بدوی مار کیجی نو دا دی نقصان چی دی و آم ولست دیر زیادی دا کابلی دا چکم زند دی خاص کر پر مکمه تعلیم کی پر سی حد کې. او بل را دي تر اوسه د ټول صبح بلدیاتي انتخابات تیر کال سوي دي او لیکن د کوټ انتخابات چې دي هغه نه دي سوي.
مننه نایب ترين سب، یو منټ وخت لرو غلام د سګر سب کتا سودار تو اس په خیبر پښتونخوا کې هغه ګوندونه تاسو مولې چې تیر کې انصاف ډیر زیات سیټونه ګټلې دي، هغه چې لګي ګټلې دي او بهر دي د اسمبلی، هغه یو رول لوبولای سي تاسو ښکار کنه هغه هم دغه سي دي لکه څنګه چې ایوب ترين د بلوچستان غا تشریکو؟
بالکل شته دی جی. اوس مثال په تور کال شپږ میاشتې چې د دې کارکردګي وګوري چې د دې صحیح طریقې سره ډیلیور نه کړی شو نو اپوزیشن به خامخا بهر راوځي، خپل د بجټ کې به پته ولګي، اپوزیشن به راوځي، پریشر به بلډ کړي، خلکو ته به ځان رسي چې دوی څه وکړو زموږ لپاره.
غلام دستګیر صاحب ستاسو او ابترین صاحب ستاسو چې په دې بحث کې برخه وخت هم دومره وو، خوشحاله اوسئ، ډیره مهرباني، خدای په امان. دا و د مشال تورن لاندې چې په کیمو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا حکومتونو د کارګردګۍ او فعالیت جاج له شنونکي غلام دستګیر او خبریال ایوب ترین سره اخیستلی. بحث پای ته ورسېدې. ما عبدالی کاکړ ته اجازه راکړي. په مخم شه.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
پسلور نیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے
پپنزو بجو